له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست پرون ناوخته په څو ټویټونو کې ویلي چې د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو او امریکا د استازو په غونډه کې د افغانستان په اړه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له همکارانو سره وکتل او د افغانانو پر ګډ ملاتړ یې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدارز لیکلي چې په دې کتنه کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له استازو سره د افغانستان د امنیت، بشري حقونو، اقتصاد او بشري اړتیاو په شمول پر مهمو مسایلو ګټورې خبرې کړي. ټاکل شوی ده چې ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ژر په دوحه کې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره وګوري. طالبان ویلي چې په دې کتنه کې به له امریکایي لوري سره د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د آزادېدو او له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړي. کاناډا وایي دغه هیواد ته د سلګونو نورو افغان پناه غوښتونکو له رسېدو سره د 2021 میلادي کال اګست څخه تر اوسه پورې د هیواد ته د ورغلیو افغانانو شمېر 15,000 ته ورسېد. د کاناډا د کډوالو او تابعیت وزارت ویلي د چهارشنبې په ورځ 343 افغانان تورنټو ښار ته ورسېدل. دغه وزارت ویلي هڅه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه په کاناډا کې لږ تر لږه 40,000 افغانان ځای پر ځای سي. په هلمند کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو درې ماشومان مړه کړي. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض رسنوی ته ویلي په تیرو 3 ساعتونو کې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په دلیجک کلي کې درې ماشومان اوبو وړي او مړه کړي دي. نوموړی وایي دغو سیلابونو د خلکو 40 څاروي هم تلف کړي او کرنیز ځمکې تخریب کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د ترک د پاکو اوبو نشتوالی په افغانستان کې د زرګونو کورنیو یوه داسې ستونزه ده چې هر ورځ ورسره مخامخېږي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د روان میلادي کال له پیله یې په هرات کې د اوبو رسولو یوې شبکې ته 9 جنراتورونه او تخنیکي وسایل ورکړي چې اوس کابو 1500 تنو ته د ترک پاکې اوبه برابروي. پرله پسې وچکالۍ او د اوبو په مصرف کې اسراف د افغانستان په ښارونو په تېره بیا کابل کې تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالیو په دوام کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مخامخ سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له اعلان سره سم دغه سیالي به نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 9:30 بجو پیل سي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلي او یوه بایللې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالۍ د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي د دوی سرتیرو په دونیتسکي یو کلی بیرته نیولی دی. هغه د دغو سرتیرو دا بریا په خوښیو سره لمانځلې ده. په هغې ویډیو کې چې زلینسکی پر ټولنیزو شبکو خپره کړې ویلي ستارو مایورسکي کلی د 15 لواء لخوا بیرته نیول سوی، خو د دغې ویډیو کروالی سمدلاسه په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. دغه کلی چې د استوګنی د یوې ساحې په جنوب کې پروت دی د هغو ځوابي عملیاتو پر مهال نیول سوی چې اوکراین د جون میاشتې په لومړیو کې پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دا منلی چې دغه عملیات د تمې خلاف ورو مخته روان دي، خو د چهارشنبې په ورځ یې ویلي و چې یو ښه خبر لري چې د پنجشنبې په ورځ به یې شریک کړي. د سوریه پلازمینه دمشق کې د شیوګانو یو زیارت ته نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پرونی چاودنه داسې وخت وسوه چې نن شیوګان د عاشورا د ویر مراسم لمانځي. د سوریه روغتیا وزیر حسن الغباش په یوه اعلامیه کې ویلي په دې چاودنه کې 6 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکو په لومړیو کې ویلي و چې بم په یوه ټیکسي موټر کې ځای پر ځای سوی و، خو وروسته یې وویل چې منفجره مواد ټیکسي ته نږدې په یوه موټر سایکل کې پټ کړی سوي وو. د تونس حکومت وایي تر 900 ډیر پناه غوښتونکي چې غوښتل یې ځان اروپا ته ورسوي د روان کال له پیله تر اوسه پورې د دغه هیواد په سمندر غاړو کې ډوب سوي دي. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د جولای تر 20 پورې په مدیترانې سمندرګي کې 901 مړي موندل سوي دي. د افریقایي هیواد اروپا ته د رسېدو لپاره د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ترانزیت په لویې لارې بدل سوی دی. اوس به له نوریاس نوري نه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگار ځایونو د تړلو موضوع ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې طالبانو د سنگار سالونونه د افغان ښځو د عامه ځایونو وروستی ځای هم وتاړلی کې دا په افغانستان کې یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې ښځو کولی شوی له کوره بهر پکې راټول شي او تړلې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د یو بل سخت ګزار څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز لیکي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي حکومت پرله پسې د ښځو حقونه له پامه غورځولي. ښځې او نجونې له ډېرو عامه ځایونو او له نارینه خپلوانو پرته د لرې واټن له سفر کولو او همې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته له تلو منع کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو مخکنیو فرمانونو ښځې د روغتیا له سکتور پرته له ډېرو نورو کارونو منع کړي او همې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونې په وینا په افغانستان کې شاوخوا 2000 سنگار ځایونه فعال و چې شاوخوا 2000 ښځو پکې کار کاوه. نیویارک ټایمز د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د برخې د مشرې دربار هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي سنگار ځایونه یوازې د ویښتانو او نوکانو د جوړولو لپاره نه دي، بلکې هغه د شاوخوا 2000 ښځو د شغل خبره ده چې له لاسه ورکوي. دربار دا د ښځو لپاره په ټولنه کې د حضور او ملاتړ لپاره یو له محدودو ځایونو بللي چې هغه هم له لاسه ورکوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته پام اړولی او لیکي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د یو قوي ګواښ په توګه راڅرګند شوی او د میدان وردګ او لوګر په څیر ولایتونه چې اوسیدونکي تر ډیره پر کرنې متکی ډیر اغیزمن کړي دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا په اوس وخت کې ځپل شوي ولایتونه له بې وزلۍ او سرچینو ته د محدود لاسرسي په ګډون له مختلفو ننګونو سره مخامخ دي. له سیلابونو اغیزمن شوي خلک خپلو کورنو پرېښودو ته مجبور شوي او هغوی له لومړنیو موادو لکه خوړو او سرپنا بې برخې شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي د تودوخې زیاتوالي د اقلیم بدلون او طبیعي سختو پیښو لکه ناڅاپي سیلابونو ټولنې له ګواښ سره مخ کړي او د خلکو ژوند یې مختل کړی دی. د دې کمیټې په وینا هغوی چې د اقلیم په بدلون کې ډیر کم رول لرلی د ناوړه نتیجو یې ډیر تاوان پرې کوي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د عامه اړیکو مشر شفیع الله رحیمي چهارشنبه رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې د سرطان له 9 د اسد میاشتې تر 4 پورې راوتلي سیلابونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د 40 کسانو د مړینې سبب شوي، له زرو زیات کورونه بشپړ یا قسمي ویجاړ کړي او له عمله هم سلګونه څاروي تلف شوي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده.
په نورستان کې کډوالو او خپلو مینو ته بیرته ستنو سو کورنیو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری لخوا نغدي مرستې سوي دي. راپور
په نورستان کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو امیریت مسولین وایي په ولایت کې په زرګونه کورنۍ د تیرو جنگونو او خپل منځي شخړو په وجه له خپلو مینو کډوالي شوې وي. اوس یو شمیر بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوي، خو په وینا چې کډوال او ستانه شوي ټول مرستو ته اړتیا لري او دوی هم د UNHCR په مالي همکارۍ په برګي مټال، کامدیش، وایګل، منډول، دواب او نورګرام ولسوالیو کې له سلو زیاتو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. په نورستان کې د یاد امیریت سرپرست مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل
مونږ نورستان ولایت کې یو څو ولسوالیګانو ته سروې وکړ. سروې نه بعد مونږ توضیح کړل یو سل 9 کورونه او هغه مهاجرینو چې ډېر ستونزې سره مخامخ وو هغوی ته مونږ 5000 200 روپۍ ورکړل او 12 کوره هغه وو چې هغې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي وو هغوی ته مونږ 1500 روپۍ ورکړل. دا د مختلف ولسوالیګانو نه وو.
کومو کورنیو سره چې مرستې شوي هغوی خوښ دي. د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکی دوست محمد 40 کاله وړاندې کډوال شوی و. هغه اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی او مرسته ترلاسه کړې. وایي
نو الله دې اجر ورکړي د یونیسیار او امریت مهاجرین ته چې موږ سره کومک وکړو په ډېر ښه وخت کې دا خارین وختو یو شپته زره اته سو روپۍ راکړي موږ ته دا موږ ته ډېر کفایت کوي انشاءالله په دې کې به څه قرضدارانو هغه به دغه کوو او څه بعضې نور خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد زموږ اړتیا پوره کېږي انشاءالله.
غلامی رحمان اصلاً د منډول ولسوالی وسیدون کې دی. لتیرو سبان دی دو ولسیزو څخه په مرکز پارون کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. په ترلاسه کړې مرسته خوښ دی، خو هیله یې دا ده چې یو ورځ له کډوالۍ خلاص شي او خپلې سیمې ته لاړ شي. د یو این ایچ سی آر او مهاجرینو امیرت څخه زیات منندویم چې موږ سره وڅلوېښت زره وسو افغانۍ مرسته وکړه. موږ غواړو چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شو او په خپل کور کلي کې آباد شو. په نورستان کې د تیرو جنګونو نامنیو د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ د ځمکې اوبو ځنګل او څړځایونو پر سر د شته دښمنیو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او مرستو ته اړتیا لري. تازه د کامدیش او کشتوس قومونو ترمنځ د روغې جوړې کېدو وروسته د دواړو خو سلګونه کورنۍ خپلو ځایونو ته تللي، خو هلته د سرپناه او نور اسانتیاو نشتون سره مخ دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅ کله هم چې دغو کونډو خل سره کومک وکړي، نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډیر زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق له باندې خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یغل تور سره بد چلند کیږي. نو دلته شدای کله چې دیتا دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کی، نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوري، کونډه چې دا په خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغ ساتنه وکي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مہر چې دیتا کړل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسي پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساعد نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د مشمون لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه یې اخیستل شوی دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. لدی وروسته د دې کونډې خزې ژوند کوم حالت ته رسیدي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دیر چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی ته نه وشي لیوره ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دا دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کېږي کله چې د یوې ښځې میړه مړ کېږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلابیلې یعنی داسې خبرې کېږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تاګ نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه انانات بد انانات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او میړه مړ شلو، الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه یې تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی، دی باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا خپل شته تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغه په کې اصلا کوم دخالت نه وی کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دي؟ دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا ده چې دغه بد انانات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي، او دا ده چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقونه بي خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځې سره چې هغه مړ شوی وي سره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نا خبرای د ژوند نا خبرای دی او بل انسان نه درناوی کول شي دي، دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کې کندې زور ور کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ور کول کیږي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یو میرمن کونډ شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته د خپلوانو کور ته تک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډ خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کونډ د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده، دا خبره باید دې اجازه ولري چې وغواړي تنار ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیورته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي، دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دې سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیور ماشومان بلې خواته، داسې په بلې ښځې باندې ور بند سوله، دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي، او که بیا هم د دواړو جانبانو لخوا نه د دې مکمل رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، خو سر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمي درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاس نیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد یې ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایي چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم وټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیل کوم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونه شي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یوځای شي، ورونه سره یوځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یوځای شي، او د دې خره لاسنیوي.
مومن صاحب تاسو ډیره مهمه موضوع ته اشاره وکړه، غواړم دا چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند دی مارګ له هیڅ چانل لري نه دی. کله کې واخځه د سی وضعیت سره مخ کیږي چې غدي کورنۍ سرپرست لاس ورکی دالته به مشکل نه وي. نو اوس دلته د پښتنه رمانس د کیږي چې څومره خده چې یو سړی په خپل ژوند باندې کوم څه لري تر خپل توان پورې هغه د میرمنې په نوم کړی.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې کورې مہر چې کیږي اریا صحیح قانوني او اسلامي طریقې ادا ده شي، بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مہر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي او دې ته د دې اجازه ورکي چې په هغه مہر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی په دې معنی وي چې هغه مہر کې مثال کور دی چې دا کله د میړه په ژوندون کې حتی خرڅول شي، ځکه چې دې مہر دی دې ته حق دی هغه ورکولای شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل خزه د خپل ماشومان د آینده هغه راتلونکي چې دا د مالی نه نه هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مہر چې دی ته په نظر کې نیول دی، یا هم حتی د مہر نه علاوه که نور شیان جایداد یا څه لري چې دی خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
تر دې د ما خوراغ لولو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې د څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه اوسي چې هغه هیڅ څوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کارتا هغه کونډه کوي کاغه یتیم وی کاغه مایوب وی کاغه بل څوک وی چې دا وی لاسنیوي کی او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی دا بیله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغه خپل فامیلیا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوي وکي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دوه خلک نه با خبره وسی کی بیا د بخبر دیو نو ورسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافی توګه باندې لاسنیوي وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې اوسو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې ورسته یو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، د نورو میرمنو په ډاله کې هغه خزو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وي خپل بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپل بچو ته ورکړي. دغه سیا وضعیت کونډې خځې له سره کوم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یو مشوره به اوسنی نظام ته څه وي؟
ګوره ما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوي کې چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا خزی دی، خزی اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقه هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زور باندې مثال په افغان تن کتلیک میلیون نفوس او سیګی شل میلیون نفوس چې د ټولنې څخه حذف کی دا تداوم نشي کولای، ادامه نشي کولای. نو دا غنه خدای چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرته خپل اسلامي او بشري حقونه ور.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
هیله کوم مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو دا وجه اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمو سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای را پور زموږ